وخدا سي هم ستړي مسي او د ازادي راديو اوريدونکو ته تازه سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه پر راپورونه کې راځي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي پرون په کابل کې له چارواکو سره پر ولسمشري انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. پایل خبرونه کېږي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خوشنی وشوده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. د پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوي مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلا وکړه. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې او انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. جمهوري ریاست په یو بیان کې ویلي دی چې ولسمشر غنی او میرمن ویلز پر ټاکلي وخت د انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. د بیان له مخې ښاغلي غنی او میرمن ویلز د سولې د پروسې او د مشورتي لوی جرګې د پایلو په اړه هم بحث وکړ. بلخوا اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم په ټویټر کې لیکلي چې له میرمن ویل سره یې د سولې پر هڅو او پر ټاکلي وخت د ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو خبرې وکړې. میرمن ویلز د حکومت له مشرانو سره د شی حکومت ولی او ځان بسیاینې ته د رسېدو په موخه د امریکا ملکي مرستو ته د بیا کتنې په اړه هم خبرې وکړې. د هغه موضوع ده چې په وروستیو کې ولسمشر غنی د امریکا ولسمشر ته په یوه لیک کې پیشنهاد کړی ده. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیاله الیس ویلز په افغانستان کې له مدني فعالانو سره هم د سولې په اړه خبرې کوي. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیونی خبرونو د پخوانی ویاندې مینی منګل پر وژل کېدو خوشنی وشوده. دغه سفارت پرون په خپل ټویټر کې لیکلي په افغانستان کې د مینی منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي د زړورې افغان ښځې مینی منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې ژورنالستان هم په نښه کوي. په همدې حال کې د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو مینی منګل زړوره ژورنالیسته بللې او ویلي دي چې هغه شوزو او انجونو مدافع و. شغلی ترودو پرون یک شنبه په خپل ټویټ کې ویلي چې د جنسیتی برابرۍ لپاره د مینی منګل فعالیتونه نه یوازې په افغانستان بلکې په ټوله نړۍ کې مهم وو. د کاناډا صدر اعظم د مینی منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیونی خبرونو پخوانی ویانده او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسن سلاکاره مینی منګل د شنبه په ورځ د کابل په کارتینو سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینی منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. په ننګرهار کې د شیرزادو، خوږیانیو او حصارک ولسوالیو روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی. د صحي کارکوونکو د کار بندیز په خاطر چې علت یې کم امکانات او د ماشونو پر وخت نه رسېدل یادیږي، شاوخوا 22 لوی او کوچني روغتیایي مرکزونه تړلې پاتې دي. د اعتصاب کوونکو په استازیتوب ډاکټر شیرافضل پرون ازادي راډیو ته وویل
که چیرې په کلینیکونو کې درمل وي او په کافي اندازه معاش وي او د نوکریوال ډاکټر دپاره ډوډۍ وي، نو مونږ دا کار نه کولو تر څو د مونږ دغه غوښتنې ونه منل شي. زمونږ مجبوري بیا د ولایت دروازې نه هم ورشو راته نږدې له دې خبرې ورته وکړو.
د ننګرهار په دریو لرو پرتو ولسوالیو کې د صحي مرکزونو تړل کېدو عام خلک اندېښمن کړي او وایي چې روغتیایي مرکزونه باید ژر تر ژره پرانستل سي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ډاکټرانو ستونزې یې له روغتیا وزارت سره شریکې کړي او ژر به ورته حل لارې پیدا سي. په نورستان ولایت کې درې کسان په یوه شخړه کې وژل سوي او یوه ښځه ژوبله سوې ده. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې پیښه په نورګرام ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ د تېښتې په خاطر سوې ده.
جنای د کور نه تختیدلې ده او کوم کور ته چې تللي وو هماغه کور باندې بیا د جنۍ ورسو حمله کړې ده او په دې کې درې نفر وژل شوي دي او یو جنۍ زخمي ده. په دې تړاو باندې دوه کسان پولیسو لخوا نیول شوي.
تیر کال هم د نورستان په واما ولسوالۍ کې د یوې نجلۍ پر سر شخړه سوې وه. په هغه پیښه کې د نجلۍ قهرجنو خپلوانو جلی او یو هلک په محضر کې وژلی وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د یوې لرغونې مجسمې د قاچاق مخه نیولې ده. دغه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې دغه لرغونې مجسمه د کابل ښار په لومړۍ ناحیه کې له یوه قاچاق وړونکي سره ونیول سوه. د بیان له مخې قاچاقوونکی حشمت الله نمیږي او غوښتل یې چې دغه لرغونې مجسمه په 2,500,000 وپلوري. د کورنیو چارو وزارت د نیول سوې مجسمې عکسونه پر خپل فیسبوک پاڼه خپاره کړي دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو سلاسول. پر دې موضوع له څو میاشتو راهیسې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې روانې وي، خو دغه موافقه باید په واشنګټن کې د پیسو نړیوال صندوق د مشرتابه هیئت لخوا تصویب سي. د دې مالی مرستې د بستې هدف د پاکستان د عمومي مالي چارو پیاوړتیا او د ورو اقتصادي ودې غښتلي کول دي. دغه مالی بسته چې له زیاتې مودې راهیسې ځنډېدلې وه، له 1980 کلونو راهیسې د پاکستان لپاره 13مه مالی مرسته ده چې ترلاسه کوي. د پیسو نړیوال صندوق پرون په ویلامه کې وویل چې یو ټیم یې پر اقتصادي پالیسیو موافقې ته ورسېد چې د شاوخوا 6 میلیارد ډالرو په ارزښت یې مالی مرستې د 9 میاشتو لپاره تمدید کیدای سي. په مالی چارو کې د پاکستان یو سلاکار عبدالحفیظ شیخ په ټلویزیون کې د خبرو پر مهال وویل چې دغه موافقه څرګندوي چې په پاکستان کې اغیزناک اصلاحات روان دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یو عالی رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. په داسل کې چې د واشنگتن او مسکو ترمنځ کړکیچ دوام لري، دی به له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره خبرې وکړي. دی به د 2013 کال له جولای راهیسې په لوړه کچه له روسي چارواکو سره لومړۍ رسمي خبرې کوي. هغه وخت ولسمشر ترامپ او پوتین په فنلند کې یو په یو غونډه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي پامپیو به نن مسکو ته رسیږي چې د خپل سفارت له چارواکو او د تجارتي ډلو له استازو سره وګوري چې په وروستیو کې د دوو امریکایانو نیول کېدو اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پامپیو به سبا سه‌شنبه د روسیې ساحلي ښار سوچي ته ولاړ سي او هلته به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. او ستیفو پیندروفسکي پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژورو توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل سوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. پرون پارلمان ته په خپل پرانیستونکي وینا کې پیندروفسکي ژمنه وکړه چې ټولو وګړو ته به خدمت کوي. هغه وویل د دې وخت دی چې د نږدې ماضي پرانیستو ټپونو ته شفا وبخښو او واقعا مدني پخلاینه پیل کړو. د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر ستیفو پیندروفسکي د لوړی مراسمو ته د البانیا، بلغاریا، سربیا او کاسوو ولسمشران او د پخواني مقدونیا مشر ګیورګا ایوانوف ورغلی وو. د شمالي مقدونیا ولسمشر ژمنه وکړه چې اروپایي مشرانو ته به قناعت ورکړي څو په اروپایي ټولنه کې د دغه هیواد د شمولیت خبرې په جون میاشت کې پیل کړي. اته بجې او اته دقیقې سوې. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال له چارواکو سره پر ولسمشری انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. یو تحلیلګر وایي
که طالبان سولې نه کوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، یعنی تاسو نه کوي، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنی وي چې بیا به نو سولې دویم لومړیتوب وي یا به سولې له منځه ځي.
یو څارونکی بنسټ وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشری انتخاباتو لپاره هیڅ کاري پرمختګ نه دی کړی. په غزنی کې ماینونه لا هم خلک ګواښي.
حادثاتو په افغانستان کې ډېر زیات ده. تقریبا داسې فکر وکړه چې په هر میاشت کې 1,000 کسان زخمیان کېږي.
په بل راپور کې اوري چې په هلمند کې
نو د مور او د ماشوم د مرګومیر کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې، خصوصا په هلمند کې.
په نور موضوعاتو کې اوري د پاکستان صدر اعظم په گوادر کې ورستۍ حمله د اقتصادي پرمختګ د ګډوډۍ هڅه وګڼله. 219 پروګرامونه هم خبرو د انصاف په لټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. د خبرونې د سره موضوع اخلو. د افغانستان او امریکا چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشری انتخاباتو پر دایرېدو ټینګار وکړ. د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وزیر الیس ویلز تیر ماښام په کابل کې له ولسمشر غنی سره په دې اړه خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت وایي چې الیس ویلز د یک شمې پرست کابل تر رسیدلې او تمه ده چې د سولې، انتخاباتو او د امریکا د مرستو د بیا کتنې پر پروګرامونو بحث او خبرې وکړي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
د مرکزی او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیره الیس ویلز په کابل کې د او په څو مهمو موضوعګانو بحثونه کوي. هغه چې پرون کابل ته رسیدلې ماښام مهال په ارګماڼۍ کې له افغان ولسمشر اشرف غنی سره د سولې د پروسې، د سولې مشورتي لوی جرګې په پایلو، د انتخاباتو په وخت ترسره کېدو او د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې په اړه خبرې کړي. ارګماڼۍ په یو بیان کې ویلي ولسمشر غنی او میرمن ویلز په سپتمبر کې د ولسمشرۍ ټاکنو په ترسره کېدو ټینګار کړی. بیان لمخې دواړو لوري همدارس کې حکومت ولې او خود کفایي ته رسیدو په هدف د امریکا د ملکی مرستو د بیا کتنې موضوع هم یاد کړي. ولسمشر اشرف غنی د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ ته په دې وروستیو کې یو لیک استولې او د مرستو د بیا کتنې خبرې ورسره شریکه کړې وه. په کابل کې د امریکا سفارت هم پرون په یو بیان کې لیکلي چې الیس ویلز کابل ته رسیدلې او له افغان چارواکو، مدني ټولنو او خلکو سره خبرې کوي. د بیان لمخې اغلی ویلز به د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنو له ښکېلو خواوو سره انتخاباتو ته د چمتووالي په اړه وغږیږي او د شفافه او مؤثره انتخاباتي پروسې په اړه به د امریکا د تعهداتو یادونه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې د سپتمبر 28مې یا د میزان 6مې ته پلان شوي. د مرکزی او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الیس ویلز په قطر کې له طالبانو سره د امریکا د مرکچی پلاوی د خبرو لپاره تر رسیدو درې ورځې وروسته کابل ته تللی ده. په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو شپږم دور خبرې د خلیلزاد په خبره په لک پرمختګ مخته ولاړی او اړتیا یې ده چې چټک شي. خلیلزاد د خپل ماموریت په پیل کې ژمنه کړې و چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر ټاکنو مخکې به طالبانو سره سوله وشي، خو د پخپلا بیا په دې وروستیو کې ویلي چې تر انتخاباتو مخکې سولې ته لرسیدو ډیر ډاډه نه ده. د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو سید انتظار خادم وای افغانستان ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تازه سفر یو پیغام ورکوي چې کسوله نکیږي نو انتخابات به لمړیتوب ولري.
طالبان ته هم فرصت دی، امریکا ته هم فرصت دی، او د افغانستان حکومت ته هم فرصت دی. زماني فرصت دا دی چې سوله باید وشي. ته الیس ویلز له خبرو دغه انتباه هم غوښتل کېدی چې هیڅ شک پکې نشته دی که طالبان سوله نکوي یا په خپل دریځ باندې ودرېږي، یعنی تاسو نخی، نو انتخابات به کیږي او دا به په دې معنا وي چې بیا به نو سوله دویم لومړیتوب وي یا به سوله له منځه ځي او جګړې دغه ماموریت به په مخ باندې غزول کیږي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې باید انتخاباتو ته چمتووالی ونیول شي. افغان حکومت وایي د سپتمبر 28مه باندې انتخاباتو ته پوره چمتووالی لري او هم هڅه کوي چې طالبان د هغې تګلارې له مخې چې د سولې په مشورتي لویه جرګه کې تصویب شوي د سولې خبرو ته راوبولي.
ومردل چې افغان او امریکایي چارواکو پر خپل وخت د افغانستان د ولسمشري انتخاباتو پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. بلخوا یو څارونکی بنسټ وایي د انتخابات خپلواک کمیسون د ولسمشري انتخاباتو عملیاتي پلان په اړه هیڅ پرمختګ نه لري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د انتخاباتو کمیسون کارونه پټ سره روان دي. تفصیل له خان محمد سین.
د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو ته 15 میاشتې پاتې دي، خو د انتخاباتو څارونکي بنسټونه انتقاد کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشریزو انتخاباتو د عملیاتي پلان په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي دغه وضعیت ته په کتو راتلونکي انتخابات د بحران په لور روان دي.
پیشرفت‌های عملیاتی و تخنیکی انتخابات
متاسفانه که ما در وضعیت دیوای د تخنیکی او عملیاتی کارونو په برخه کې په خوښنۍ سره چې پرمختګ نه لرو. د سور پشپګويشته ما باید نوملیکنه پایل شي. د عامه پوهاوی پروګرامونه نشته. په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه فعال وي او څو ورځې به کار کوي او څومره کارکونکي به پکې بوخت شي. دوی چې په خلاصه وایي په عمل کې پرمختګ نه لري.
پیشرفت وجود نداره.
د انتخاباتو د محلويش د پلیکولو سرنګواله د درې انتخاباتو د بودیجې او د لوجستیکی برخې نسرګندېدل، د رای ورکونکو د نوملیکنه لپاره د اطلاعاتو نشتون، او دا چې په کوم ولایتونو کې به څومره مرکزونه خلاص وي په عملیاتي پلان کې شامل موارد دي. د فیفا بنسټ وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه پروګرام لپاره یو کړنلار هم نه ده تصویب کړې. په ورته وخت کې د تقویتی یا په ولسی جرګه کې د رای ورکونکو د لیست په اساس د نوملیکلې د پروسې پیل تسلور ورځې پاتې دي. که څه هم د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دغه پروسې ته آمادګي لري، بنسټونه وایي د ولسی جرګې د رای ورکونکو فهرست ته اعتبار ورکول دا ښیي چې دغه کمیسیون له عملیاتي پلان نه لرې پاتې دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای ټول تخنیکی کارونه بشپړ کړي او د رهبرۍ د پریکړې وروسته به د عملیاتي پلان پلي کېدل پیل شي. دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ آزادی راډیو ته وویل
عملیاتی برخه لپاره کاملا تخنیکی ټول هغه موارد چې ضرورت دی هغه آماده دي، ولی یو سلسله فیصلو ته ضرورت ده چې د ټاکنو کمیسیون رهبری او کمیسیون په دې برخه کې تصامیم ونیسي. هغه تصامیم نیولو نه وروسته موږ عملا عملیات پیلوو.
د موقتو کارکونکو د تنخواګانو نه ورکول بل انتقاد دی چې د انتخاباتو پر کمیسیون کیږي او سارونکي بنسټونه لامل په کمیسیون کې شته فساد ګڼي. خو ښاغلی ننګ وایي د دغو کارکونکو د حقوقو ورکړې پیل کړې ده. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی راډیو واوري.
د غزنی په ځینو سیمو کې تر 2001 میلادي کال مخکې ماینونه لا هم پاتې دي چې ډیر وخت ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، خو د دې تر څنګ پخواني ماینونه هم تر مځکې لاندې ښخ دي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ماینونو د شندولو او پاکولو ادارې وایي په غزنی ولایت کې د نوو شودل سوو ماینونو تر څنګ زاړه ماینونه او د هوانونو سرګلولې لا هم د خلکو ژوند ګواښي او ډیری وخت دغه ولایت اوسیدونکو ته مرګ ژوبله اړوي. په افغانستان کې د ماین پاکۍ د انسجام او همغږۍ ادارې مسؤل محمد شفیق یوسفی وایي په غزنی ولایت کې لا هم ځینې سیمې دي چې پخواني ماینونه پکې پاته دي. آزادی راډیو ته یې وویل د دغه ولایت د مرکز د ځینو سیمو تر څنګ په څو ولسوالیو یو کې په 30 کیلومتر مربع سیمه کې ماینونه پاته دي.
انوسم 43 کیلومتر مربع ساحه در ولسوالۍ مختلف غزنی مونند.
د زیاتوی د ولایت په قرهبا، غندړو، ناوه او بند ګیرو، جاغوري، خواجه عمري او ځینو نورو سیمو کې د ماین پاکۍ ټیمونو سروېګانې کړې دي، خو بدبختانه چې لا هم په کې تر 2000 لومړی کال وړاندې ماینونه پاته دي چې باید پاک سي. یوسفی زیاتوی ډیری وخت ماشومان په داسې حال کې وژل کیږي چې د ماینونو تر څنګ د پخوانیو سرګلولو سره لوبې کوي. محمد شفیق یوسفی په هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې د ماینونو له امله د 1000 کسانو د وژل کیدو خبره کوي. بل لور ته په افغانستان کې د ماین پاکۍ په برخه کې د عمر موسسې مشر فضل رحیم بیا وایي دا یو ډیر خطرناک تخم دی چې په افغانستان کې کرل سوای دی. آزادی راډیو ته یې وویل په ټول هیواد کې په اوسط ډول په میاشت کې 1015 تنه د زړو او نوو شخکړل سوو ماینونو او بمی سرګلولو له امله ټپیان یږي چې غزنه یې خطرناک دی.
حادثاتو په افغانستان کې ډېر زیات ده. تقریبا موږ فکر وکړو چې په هر میاشت کې 1015 کسان زخمیان کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر شنبې په ورځ د غزنی ولایت ویان محمد عارف نوري آزادی راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت د مقر ولسوالۍ اړوند د چمبرانو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای سوي ماین په چاودنه کې و تنه ماشومان وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. دغه پیښه په داسې حال کې رامنځته سوې چې دغه ماشومان په دغه ځای کې په لوبو کولو بوخت وو.
وسلوالو طالبانو لخوا د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې و تنه ماشومان شهیدان شوي دي او دوه تنه هم ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. که یوې خواته په غزنی ولایت کې په ځینو سیمو کې د پخواني رژیم ماینونه او بمی سرګلولې لا هم پاته ولسی خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، خو بل لور ته د دغه ولایت اوسیدونکي بیا وایي وسلوال طالبان هم ډیری وخت امنیتي سرتیرو لپاره په عملارو کې ماینونه ښخوي چې زیات وخت قربانیان ملکي کسان وي.
د نورستان کامدی شاوبرګي مټر ولسوالیو اوسیدونکي وایي چې دواړو ولسوالیو ته د غزیدلې سړک په اوږدو کې څو ځایه وسلوالو طالبانو پوستې جوړې کړې دي چې د دوی په خبره دولت پلاوه کسان نیسي او دغو سیمو ته خوراکي مواد هم نه پرېږدي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د ختیز نورستان د دوه ولسوالیو کامدیش او برګیمټال اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو څو کالو وسلوالو طالبانو یې د تګ راتګ لارې کې پوستې جوړې کړي او هر سړی نشي کولای چې په یاد لارې سفر وکړي. د کامدیش برکلی اوسیدونکو عبدالرحمن آزادی راډیو ته وویل
راوځي سره کومورا هغه کې مشکل سره بیرکوټ تر شي بیرکوټ نه چې بیرته تګي بیا مشکل بیا ودرای سامان چا دے کامدیش ته وړي او کوس کا کوزئی طالبان کوزئی نه پرې دی.
د کامدیش وسیدونکو وای په تیرو څو کالو کې ل مرکزی حکومت په خپل سیمه او لوی لار کې د پیدا شوو امنیتی ستونزو د لری کولو بشمیره غوښتنی کړي، خو تر اوسه چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته د کامدیش او برګی مټال په لوی لار کې شته امنیتی ستونزې تایید کړي او وی ویل چې د لارې د پوره خلاصولو لپاره هڅې پیل کړې دي.
په دوو برخو کې کار جریان لري. اوله برخه موږ کوشش کوو چې د دې لارې د خلاصولو لپاره دفاعي ځواکونو کومک را جلب کړو او دغه لاره خلاصه کړو، او دویم ولسی لاره ده. موږ کوشش کوو چې دې ته اړ نه شو چې هلته قوت استعمال کړو، بغیر د قوت د استعمال نه دغه لاره د سپینګیرو او د مشرانو په توسط باندې خلاصه شي.
کامدیش او برګی مټال د نورستان په ختیځ کې هغه لری پرتی ولسوالۍ دي چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره شریکه پوله لري. د کامدیش او برګی مټال اوسیدونکي په داسې حال کې په خپلو سیمو کې د وسلوالو طالبان لخوا په لار کې د چک پوسټونو له جوړولو شکایت کوي چې دې ته ورته ستونزې په لویدیز نورستان کې هم موجود دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. او سم یو بهرنی مسله څېړو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د بلوچستان ایالت په گوادر کې پر یو اصري هوټل د وړې مبرزي حمله چې په کې 15 کسان وژل شوی و غندله او ویلي دي چې دا د اقتصادي پرمختګ د سبوتاج یو حادثه وه. عمران خان پرون په یو بیان کې ویلي چې پاکستان به هیڅ کله د دغو حادثو بریا ته اجازه ورنه کړي. سفی بلستان اگزای او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي په بلوچستان کې د وړمې ورځې برید د اقتصادي پروژو او خودکفایي د سبوتاژ یوه هڅه وه. د پاکستان صدارت په یو بیان کې د خان په حواله ویلي چې هیڅ کله به د دغو هڅو بریالیتوب ته اجازه ورنه کړل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په گوادر کې په یو عصري هوټل درې واړه حمله کوونکي وژلې دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر یا ایس پی آر وایي په برید کې د هوټل څلور کارکوونکي او د پاکستان د سمندري ځواکونو یو افسر وژل شوی. ایس پی آر وایي په ژوبلو کسانو کې څلور پوځیان او دوه د هوټل کارکوونکي شامل دي. د بیوزلي ایالت بلوچستان بندري ښار گوادر چې پکې وړ مورس پیرل کانټیننټل هوټل تر برید لاندې نیول شوی و، د چین د پانګونې د پروژو عمده سیمه ګڼل کیږي. دغه پانګونه د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز د پروګرام په چوکاټ کې شوې ده. دغه پروژه چې ارزښت یې 6 میلیارد ډالرو ته رسیږي، پکې یو بندر، هوایی ډګر، لوی لار او روغتون شامل دي. د پروژې عمده هدف له عرب سمندرګي سره د چین د شینجیانګ ولایت تړل دي. د بلوچستانو یوې بیلتون غوښتونکې ډلې د بلوچستان د ازادۍ پوځ د دې حملې مسؤلیت منلی او ویلي دي چې هدف یې چینایان او نور بهرنیان وو. په اسلام آباد کې د چین سفارت دا برید غندلی او د پاکستان امنیتي ځواکونه یې ستایلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم پاکستانی پوځیان ستایلي چې د دې خبره د ډیرو قربانیو مخه نیولې ده. بلوچ بیلتون غوښتونکې له کلون راهیسې تورن دي چې له تیلو ډک بلوچستان کې یو اندازه بریدونه کړي دي. بلوچ بیلتون پال د دغې سیمې د طبیعي زیرمو په عادلانه ویش ټینګار کوي. ګڼې نورې توندلارې ډلې هم په بلوچستان کې فعالیت کوي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
فارن پالیسی خبرونه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې چې سرلیک دی افغانان نارینه او ښځې پر احتیاط څغړي، لیکلي دي چې کار او تعلیم د دوی لومړنۍ غوښتنې دي. خو خبرونه د مطلب په دوام په دې اړه سپارښتنه کوي چې لویدیز د دې حق د یقیني کولو لپاره له طالبانو سره څنګه ګډ کار کولای شي. خبرونه په مسکو کې د طالبانو او افغان سیاستوالو په وروستۍ غونډه کې د طالبانو د استازي حیرانوونکو څرګندونو ته چې وی ویل دوی به د هیواد په اساسي قانون کې د اصلاحاتو پر مهال د ښځو د تعلیم او کار د حق ملاتړ وکړي اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو د دژمنې په اړه د شک لپاره دلایل شته. خو د مطلب لیکوال لیکي چې له دې سره سره باید طالبانو ته موقع ورکړل شي څو خپل د دژمنه عملي کړي، ځکه دا هغه څه دي چې اکثریت افغانان غواړي. فارن پالیسی د افغانستان په ختیځ کې د هغې څیړنې د نتیجو یادونه کوي چې ښایي په کلیوالو سیمو کې ښځې او نارینه غواړي چې نجونې ښوونځي ته ولاړې شي او ښځې کار وکړي، او سربیره پر دې باور لري چې په دې برخه کې پرمختګ د سولې لپاره مهم دی. په داسې حال کې چې د خپرونې په وینا عمومي باور دا دی چې ګنې اکثر افغانان د ښځو د حقونو ملاتړ نه کوي. فارن پالیسی زیاتوی ځینې ازادۍ چې د افغانستان اساسي قانون د ښځو لپاره منلي حتی په ځینو لویدیځو هیوادونو کې لا نشته. خپرونه د اساسي قانون 22مه ماده چې د ښځې او نارینه د انډول حقونو ضمانت کوي د مثال په توګه یادوي، په داسې حال کې چې په دې اړه د امریکا په اساسي قانون کې د اصلاح طرحه تر اوسه لا نه ده تصویب شوې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د یو دردیدلي پلار مرتضی احمدی کیسه کړې ده. د احمدی لور مهسا په 13 مارچ میاشت کې په کابل کې وتښتول شوه او وروسته بیا ووژل شوه. نیویارک ټایمز د مهسا د نږدې خپلوانو په حواله لیکي د مهسا پلار د هغو افغانانو له ډلې دی چې د افغانستان په اوږده جګړه کې د کورنۍ غړي نه دي زیانمن شوي، ځکه نه یې د ملي اردو او پولیسو په لیکو کې دنده درلوده، نه طالبانو تښتولي او بیا یې تابوتونه کور ته ورستولي، نه په کومه انتحاري چاودنه کې وژل شوي او نه د سیالو ډلو ترمنځ په جګړه کې گیر پاتې شوی. خو په مارچ میاشت کې یو ورځ ناڅاپه وګرځېده او شپږ کلن لور یې د پیسو د هغو بنډلونو په خاطر وتښتول شوه چې د بهر ورځ په شاهزاده سرای کې د صراف په توګه د کار پر مهال وړل راوړل. تښتونکو د هغې د خوشې کولو په بدل کې لومړی 3,00,000 ډالر غوښتل، خو وروسته یې ویل چې په 1,00,000 ډالرو هم قناعت کوي. خو د احمدي لپاره د دومره ډیرو پیسو برابرول ناممکن کار و، نو ځکه تښتونکو د دې لپاره چې افشا نه شي مهسا ووژله. نیویارک ټایمز د مطلب تر څنګ د احمدي عکس هم په داسې حال کې چې د کورنۍ له دریو غړو سره د مهسا قبر ته ورغلی له څو نورو عکسونو سره چاپ کړی دی.
او سم ورزو د ساينس نړۍ ته یو ډول کریم چې جوړ شوی چې د باکتریا ضد دی او له نوې ټکنالوژي پکې کار اخیستل شوی دی. نور لیسمت څروان اوري.
د نانو ټکنالوژي په مرسته یو ډول کریم چې جوړ شول چې خراس پکاو د اوبو ضد دی، یعنی اوب پکې نه ننوځي. دا بوټونه باکتریا ضد هم دی. د دې کریم چونو بل ځانګړتیا دا ده چې د ښکلا ترڅنګ تاوده دی. د دې کرمچونو جوړونکي کمپنۍ وی ټیکس ویلي چې د خلکو د تصور خلاف د اوبوزیت کرمچې سپک دي. د دې کمپنۍ په وینا له نانو ټکنالوژۍ څخه په استفادې کرمچو ته نازک استر ورکړي. د دې استر خاصیت دا دی چې اوب نه پریږدي. د دې کرمچونو په پښو کول هم اسانه دي، پښه پکې په اسانه نه نوځي. دا کرمچ په باغونو او د اوبو په غاړه د ګرځېدو لپاره ډېر مناسب دي. د دې بوټونو په تلې کې یو ډول ځانګړی فوم یا سفنج شته چې ډېر مقاومت لري او پر دې سربېره چې په تک کې پښو ته آرامش برابروي د پښو له ساتنې سره هم کومک کوي. د بوټونو تلې انټي باکتریا خاصیت هم لري.
تاسو زده رادیو ته غوږ یاست. ګڼ اوریدونکو سمسونه راسته ولیدي. نثار احمد د هلمند له واشیر ولسوالۍ څخه په خپل سمس کې لیکلي، د روژې مبارک میاشت کې د افغانان د غرض افغان حکومت او طالبان د اوربند لپاره هڅې وکړي. اسد الله اندړ له میزان ولسوالۍ لیکلي، ګران افغانان دي په روژې مبارک میاشت کې سولې ته دعاګانې وکړي. تازه خان سمسور د ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، ولسمشر اشرف غنی دي د طالبانو ځینې غوښتنې ومني تر څو پروژه کې دواړو خواو ترمنځ اوربند وسی. اسد الله اندړ بیا له میزان څخه لیکلي، د ګران افغانستان هر وګړی دی له هیواد بهر یا هم په هیواد کې دننه د سولې سمبال خبري غواړي. شفی جان افغان له هلمند څخه لیکلي، زما په نظر پر ایران باید امریکا اقتصادي بندیزونه ډیر منفي تاثیر ونه کړي، ځکه چې هر ورځ په زرګونو ډالر له افغانستان څخه په قاچاقي ډول ایران ته وړل کیږي. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سمس کې لیکلي، له ټولو افغانانو غواړم چې په روژې مبارک میاشت کې له بېوزلو کورنیو سره څومره چې د دوی وسه کیږي مرسته وکړي. په خبرونه کې نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خبرېدو وار دی.
۱۰۰
د جنوبی او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلز تیر ماښام له ولسمشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله سره د سولې او د ولسمشری انتخاباتو پر مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د امریکا سفارت د تلویزیونی خپرونو د پخواني ویاندې منی منګل پر وژل کېدو خواشینی وښوده. په ننګرهار کې د دریو ولسوالیو شیرزادو، خوږیانیو او حصارک روغتیایي کارکوونکو له دریو ورځو راهیسې کار بندیز کړی دی. دوی وایي چې ماشونه پر وخت نه ورکول کیږي او امکانات یې کم دي. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF د دریو کلونو لپاره پاکستان ته د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت د نوې مالی مرستې د بستې پر ورکولو موافقه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو مسکو ته په سفر ځي. دا د امریکا د یوه عالي رتبه ډیپلومات په توګه روسیې ته لومړی رسمي سفر دی. او ستیفو پیندروفسکی پرون د شمالي مقدونیا د نوي ولسمشر په توګه خپله دنده پیل کړه. هغه په خپل هیواد کې چې په ژوره توګه پر ډلو ټاپلو سره ویشل سوی د پخلاینې غوښتنه وکړه. سی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او 1:30 دقیقې دي. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په جریان کې 2 اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلټ کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خو تر دغو پروګرامونو مخکې په هلمند کې روغتیایي مسله څېړو. په دې ولایت کې د قبلو د شمیر ډیروالی د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه کړې ده. په هلمند کې د جنگونو او ناامنیو له کبله د ولسوالیو او لورو پرتو سیمو معیاري خدمتونه تضمین نسی کېدلی. خود روغتیا ریاست کارکوونکي وایي چې دوی توانېدلی د 2 کلونو مخکې په نسبت د مور او ماشوم د مړینې کچه راکمه کړي. تفصیل د الیاس دایی په راپور کې اوریدلی سئ.
زه د بوستروختون اړوند د ماشومانو د زیږونتون د پاره په نوې جوړه سوې ودانۍ کې پر سپینو پلاستیکي میزونو د راجستر کتاب پرانستی دی. په دالیز کې د تازه ډیټولو بوی دی او شاوخوا د نوو زیږیدلو ماشومانو ژړا اورېدل کېږي. خو اجازه نه لرم چې د هغوی د بستر خونو ته ننوځم. ګلبیبي 3 کاله کېږي چې د قابلې په توګه د بوستروختون په زیږونتون کې کار کوي. د زرغونه خولی پر سر او په سیرچای جامو سپینه پاکه چپنه اغوستې ده. بی بیا زادی رادیو ته ول په پیل کې اسانه نه و چې لوړی زده کړی وکړم او بیا روختون کې کار تراسم. خو اوس د کابلو شمیر ډیر سوی دی او خلک په خاص ډول زما د کورنۍ غړي عادت سوی دي. کول بی بی وای د من دوه ماشومانو مرګ زوروله ځکه نو قابل اسوه او په خپل دنده ویاړي.
افغانستان کې د په هواي به کچې به خې کما او زه خپل دوزی پیسې خډیر خوشاله یم. راځي ما زه افتخار کوم چې زه یو قابلیت لرم.
ګلبیبی کته هم په ورځنی ډول د ماشومانو د زیژون معلوم شمیر نه لري. خو وای په تیر المریسکال کې د دوی په څنګه کې ټول ټال 4,415 شته ولادت ورکول سو دي چې لدی جمله ډیر لسی مړي سوي دي. دا وای په هلمند کې د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې د پاموړ کم والی راغلی دي. هغه خبره چې د هلمند د عامه روغتیا ریاست ته دی. رئیس ډاکټر عبدالحد حازم راتول هم د مور او هم د ماشوم د مړینې په پخوانی لوړ گراف کې کم والی راغلی دی.
اوس موږ تقریبا د 100 یا 150 په شاوخوا کې په مجموع کې په هلمند کې د قابلو او د زنانه نرسانو فارغینو ورکړي دي چې لا هم کافي نه دي. چون تاسو معلومیږي د هلمند نفوس ته په کتو سره موږ ضرورت لرو چې په زرهاو قابلې ولرو. پار کلي وارکور کې ولرو او د خلکو ته صحیح خدمات ارزه کې. خو بیا هم مشتوانېدلی یو چې د شپږ وسو قابلو پښتون کې خپل د خلکو هغه ستونزې چې باید موږ حل کړي وای حل کړي مو دي.
هغه رقم او شمیرې چې د روغتیا د ریاست لخوا زموږ په واک کې راکول سوي دي ښیي چې په هلمند کې وړاندې تر دې په هرو زورو میندو کې 140 د زیږون پر مهال مړې کېدلې چې اوس یې شمیره د 40 او 50 په منځ کې ده. او دغه راز په هرو زورو ماشومانو کې 160 د زیږون پر مهال مړه کېدل چې اوس یاد شمیرې د 40 او 150 منځ ته راکښته سوي دي.
Yes.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا د وزارت تازه معلومات ښیي چې په هیواد کې د مور او ماشوم د مړینې کچه تر پخوا ډیره سوې ده. د روغتیا وزارت یې علت نامنۍ او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو نه لاسرسی یاد کړی دی. که څه هم تر دې دمه نوي شمېرې نه دي ثبت سوي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان د 2010 میلادي کال په سروې کې راغلی دی چې په هرو سلو زرو ولادتونو کې به درې سوه شپږویشت مندو د زیږون پر مهال خپل ژوند د لاسه ورکوه چې دې شمېرې تر 2015 میلادي کال پورې دوام کړی و. دا چې په هلمند کې په دې وروستیو کلونو کې نامنیو زور هم اخیستی دی، لارې اوږدې سوي دي او پر سړکونو کرل سوي ماینونه تر بل هر وخت ډېر دي. بیا هم د مور او ماشوم په مړینې کې څنګه کموالی راغلی دی؟ د دې ولایت د عامې روغتیا رئیس وایي د قابلو په شمیر کې د زیاتوالي تر څنګ د روغتیایي خدمتونو پر معیاریتوب یې تمرکز دا چاره اسانه کړې ده.
موږ یو دوه مکتب لرو چې یو د سیچنی یو د سیمې په نوم چې دا خاص د ولسوالیو د خدماتو دپاره موږ د ولسوالۍ خلک نیسو. مخکې تر دې چې دوی موږ په مکتب کې داخل کړو د نرسانو یا قابلې د هغوی څخه تضمین اخلو، د هغوی تذکره ګورو، د هغوی د اوسېدلو ځای ګورو چې دوی هلته اوسېږي، بالاخره د دوی صاحب تعهد اخلو چې دوی به تر پر هغه وروسته هلته کار کوي. خوشبختانه اوس موږ په ټولو مراکزو کې صحیح مراکزو کې هلته زنانه خدماتي پرسونل لرو او خلک ورته لاسرسی لري. خو لا هم تلاش روان دی چې نور هم د کلي په کلي کور په کور او تا پوسته په پوسته باندې موږ زنانه پرسونل ولرو تر څو د خلکو خدمات.
د روغتیا رئیس په داسې حال کې د سی خدمتونو د پراختیا او معیاریتوب اطمینان ورکوي چې په لیرو پرتو سیمو په خاص ډول نه امن ولسوالیو کې څوک تضمین نسی کولای. ګلبیبي هم مني چې قابلې ډېرې سوي دي. هغه راته وویل څو کاله مخکې بیخي یوازې وه، خو د هغې ورځې نه چې دا راغلې ده ګوري د یوې نه بلې ورځې ته د زیږون په برخه کې خدمتونه ډېرېږي او د میندو دپاره د زیږون په برخه کې مشکلات او خنډونه اسانه کېږي.
نو زما سره د فامیل تشویق و چې ما قابلګۍ ته مخه کړه. په قابلګانو روغ خو ډېر زیات دی، بخار چې عمر په میر ډېر مور د ماشوم اوس چې خو شکر دی قابلې لرو، تحصیلات ډېر سوي دي، عادي تحصیلات قابلې لرو. نو د مور د ماشوم د مرګ میر کچه ډېره راکمه شوې ده په افغانستان کې خصوصا په هلمند کې.
که څه هم د روغتیا د ریاست مسؤلین وایي په لرو پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي ډېر پروګرامونه پلي کړي دي، خو روغتیا پلان وایي د مور او ماشوم د مړینې په برخه کې بله ستونزه فامیلي او کلتوري مسله ده چې ډېری نارینه یا د کورنۍ غړي چمتو نه دي چې د ولادت پر مهال خپلې مېرمنې او یا د کورنۍ ښځې نږدې روغتیایي مرکزونو ته بوزي. که نامنۍ او په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لږوالی او نه معیاریتوب یوې خواته پرېږدو، نو روغتیا پلان وایي د ډیرو میندو او ماشومانو صحت تر زیږون مخکې پاملرنه کولی سي د دواړو په مرګ کې د پام وړ کموالی راولي. خو سته ډیرې داسې کورنۍ چې د حملداري پر مهال د ښځې او ماشوم د روغتیا مراقبت عار بولي، خو د زیږون پر مهال د مور او ماشوم پر مرګ خوښ نه شي.
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشبل، یاغې پسې ورشم دې کې ربانو ورس تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشت.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په دې ځای کې حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د کاپیسا له ولایت د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې کابو یو نیم کال کېږي چې د کاپیسا ولایت د الاسا او تګاب ولسوالیو ترمنځ ډیره پخوانۍ او عمومي لاره وستړل شوې ده. دی وایي د دغه دواړو ولسوالیو اوسېدونکي د دغه سړک د بندېدو له امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه ستونزه مو د کاپیسا ولایت له چارواکو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د محمد حسین محمدی او ورپسې به د کاپیسا ولایت د چارواکو نظر واورئ.
د انصاف په لټه کې
خورور، نوم دې څه دی؟
محمد حسین محمدی.
له کومه ځایه دې ټلیفون کړی؟
کاپیسا ولسوالۍ.
هغه مشکل او ستونزه څه ده؟
مشکل زموږ دغه شی ده چې هغه ده لاره خو داسې سوې ده، مشکل چې هغه لاره تقریبا یو نیم کال کېږي بنده کړې ده. عمومي سړک بند ده، عمومي سړک بند ده. دغه سړک داخل چې ده موټر مثال دي تقریبا پنځه جیبې ځمکه به سهاره ده، هغه کې موټر ځي بیا راتاویږي په عمومي سړک ته راوځي.
دغه لاره د دولت مخالفینو بنده کړې او که د دولت لخوا بنده شوې؟
نه منطقه کې زه دولت ته ملي اردو دي.
ولی بند کړی؟
بند کړی دی لوځ نه چې هغه وخت کې عملیات پروګرام مثال یو نیم کال مخکې عملیات پروګرام د لارې چې کله بند کړه هغه څه عمله رواج ول وای تاسو د لارې مو خوشکو بیا قومي مشران ټول سل لال ورته د هتا دی ویل چې منګال تار کله جدول راوړ دي سرغار سره ولرګو یا تاسو لار
خدغه لارې چې بند شوه د سیمه خلک له سیستم سره مخ کړي
لار دا څنګه به کړی چې مثال لاس د غولار په یو ساعت سره ده اوس نیم ساعت سره نه
یعنی وخت مو ډیر ځای کیږي پریا
او مازال خامره تک کی خامره بیا ته پخې ده جی یعنی په دوه د خلار نیم ساعت سره ده
خدغه لار چې تا ورته اشاره وکړه دا یو پخانی لار ده او پخوه
او ما عمومي پخلار بند کړي
تا یې لته نه ویل چې دغه لار ولې بند کړي
وایل ته سامان مشال تیاریونه کی یا کوم بل مشکل کې کېږي دغه لار بند کړي او امنیتي لحاظ بند کړي
څومره وخت کیږي چې دا لار بند ده
تقریبا دا یو نیم کال کی هم لا زیات وخت کی
ستاسو ولس یا خلکو یا د خلکو استادو سپینګیرو د والی یا د امنیتی ځواکونو له مسؤلینو سره شریک کړي
ولایت مراجی خلکو کړي واس سپینګیرو کړي واس ولایت نه دا هغه راځي چې موږ به تاسو هغه کو جدول نه چې کله ولاګه ولاله را به خوش نور مغه سپاد نه نه پرې مغه هغه پات مغه زرا دې موږ کی موټر دی
یعنی په دې سکه تر اوسه اقدام نه دی شوی
نو زه به کېږم چې اقدام ده سره اوس مغه موټر دی بس باز ته مثال بلدي پریدي کبلن نه اسنه پریدي نم
روغ رنزور یا کوم عاجل کار چې پیښ شي بیا څه کوي
مریضانو مشکل هم دغه شوی ده کله مریضانو ستونزې به خلې مشکل ده بیا باز خلک تیږي او توای لار ورکی باز په باز نه ورګی دغه فلان دی
ها غوښتنه ده څه ده
اخره مختنه ما موږ زه دا ومن سره خوشي خلک ډیر سہولت کوي خلک ته مشکلات ده
د انصاف په لټه کې
د غستون زمو د کاپیسا د والی لوایاند خاغلی قیس قادری سره شریک کړه قادری سب د الاسا یو تګاب اوسیدونکو راډیو ازادي ته ویلي چې په خاط دغه دوړ ولسوالۍ ترمنز یو عمومي سرک او د دې ټولو ستونزې په حل کې دي کده معرف پیسې کې او کده روختیا په حصہ کې او تجارت په حصہ کې لیکن تقریبا یو نیم کال کېږي چې دغه لار تړلې دوی وایي چې موږ ته ډیر تکلیف دی لار موږ د شوه او ستونزې سره مخ یو په دې سکه ستاسو نظر غواړو
سلامت اوسئ نیکی هیلی سلامونه وړاندې کوم وروسته له هغې په احترام سره نظریاتو د خلکو زه باید یادوه شم چې دا سرک پخوا د دې طریقه استفاده یې کوله او دا یو فرعي سرک دیست عمومي سرک چې پخوا هغه سرکونه بند وه او موږ ډېرو ستونزو سره مخامخ و اکمالاتو کې د امنیتي د ولسوالي او د دوام واحدونو د خوښي ځای ده چې دا مشکل حل شه فعلا هغه عمومي سرک چې الاسای تګاو او نجره ولسوالیو ته یو نقطه د اتصال مرکز کې کېږي هغه عمومي سرک واز دی او خلک شي کولی چې ډېر اسانه تګ را تګ وکړي او دا سرک چې زمون ډېر محترم و ولسونو او اوسیدونکو د هغې ساحې تاسو ته انتقال کړی ده دا یو فرعي سرک و پخوا د دې طریقه ځینې مخالفینو تګ را تګ کو او ځینې عملیاتونه یې تنظیموله چې دا موضوع د امنیتي دخوا رهبري ولایت سره شریکه شوه او رهبري د ولایت جلسه کې فیصله وکړه او دا فیصله یې انتقال کړه مرکز ته چې دا د دې طریقه موږ همیشه زیانمن کیږو او همیشه امنیتي ځواکونو ته د دې طریقه تلفات رامنځته کیږي چې د فیصله په اساس د اداره محلي کاپیسا پیشنهاد او فیصله د مرکزی حکومت دا سرک موقتا د امنیتي ځواکونو لخوا البته پوسته بندی شه پوسته افراز شوه تر څو لیدل شي چې د نتیجه کې کوم امنیت ټینګیږي یا نه چې د مثبت رول ولوبه او وروسته دغه دا موقتا بند ده انشاءالله من کوشش کوم چې دا موضوع یو ځل بیا جلسه کې د امنیتي نظامی شورا کې مطرح کو او د دې وازیدل وغوړو او د خلکو د همغږۍ د خلکو د همکاري په سره د مشکل ته د پای نقطه کېدو او تاسو نن مننه چې دا موضوع انعکاس ورکړه
جناب قادر صاحب ستاسو د خبرو نه ما داسې واخیستل چې دغه سرک موقتی بند شوه دایمي نه ده
دا سرک خو د خاطر بند شي چې یو څو مده دا بند شي او نتیجه لیدل شي چې آیا دا نتیجه ورکوي دا ما خبره چې امنیتی ځواکونه مونږ تکړه وي چې د کشفی اطلاعاتو لمخه چې د سرک نه ځینې مخالفین تجهیز کوي او ځینې مخالفین تقویه کوي او دی د طریقه د پلان د زمونږ پوسټو ته کمینونه نیسی ورسته د دې چې دا پوسټه باندې شو دا بند شه د خلکو پر مخ د نتیجې ورکړه بیا هم من هلې ځلې کوم چې په درسمدات بند نشي دا باید خلکو پر مخ به ته واس شي او پوسټه زینه زایو کې استراتیژیک نقطې دی هغه کې افراز شي ترڅو هم د خلکو ستونزې حل شي او امنیت دوامدار په شکل ټینګ شي.
ډیر زیات تشکر.
تشکر.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و موریدل چې د کاپیسا له ولایت د محمد حسین محمدی په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې لکابو یو نیم کال راهیسه د کاپیسا ولایت د لاسا یو تګاب ولسوالۍ ترمنځ ډیره پخانه او عمومي لار وستړل شوې ده. دغه په خبره دغه لار تړل کېدو د سیمې اوسیدونکو لستونزو سره مخ کړي دي او د کاپیسا د والی ویان خاغلی قیس قادری وویل چې دغه لار په موقته توګه بنده شوه د هیله خې چې ډیر ژر به خلاص شي او کننو د خلکو د ستونزو د هوارې په خاطر به له امنیتي مسؤلینو سره موضوع شریک کړي چې ستونزې ته د حل لار پیدا شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو سلام. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. د دې پروګرام اوریدو ته زه طاهر روشان ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو موږ همیشه دغه خبره یاد کړی ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې ثبتوي نو لطفاً خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او همداراز د ورکسیوي کس پوره نوم د پلار او یا نورو دوستانو نومونه او نشانی ذکر کړي. خو بیا هم زموږ ځینې اوریدونکي دغه شرطونه نه مراتوي یا دا چې د یاده وزي او یا هم زموږ ځینې دوستان د خپل ورکسیوي عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاده باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي. که څه هم موږ به یې خپور کړو خو کله چې نور اوریدونکي اوري نو نسي کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړه مرسته وکړي. نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي د دې ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا شوی وي. نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو السلام علیکم. زه فار یم اورور د ایران څخه مې کله تماس نیولې ده. یو نه پاتې دلته د سردار محمد څنګه احمد نور محمد وی دی د هلمند د ولایت مرګی دی. دا نه پاتې د هر سره اورور په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي. یا سفر اتنه یې نو سو درودیش نو سو تلور تلویش تلور آیا څنګه شکته ټلیفون نمبر دې کړه چې زنګ وي دا کړه سره دې ډېر وخت دې دا لاسه ورسکار کې دې ورته دې مور نه پلار مور نه لري کور نه لري ورور نه لري ځان دې څنګه خبر والا
ورور اوس دا چې زنګ وو دا چې ما سره یو کس دې نوم ورته ونه خو دا د خلاصې وې درې بغوت نشته دې او شني سترګې دې دا څلور کال کې چې دا ما سره دا د غشمیر څنګه وانه چې له مهرباني دې کې دا نمبر مونږ ته خلګرا کې و عبد الشکور لغمان نه دا تل کال کې چې ما سره دې نه درکه دې خلا درې بغوت نشته دې او دوه وسوله چې څلور کال کې چې ما سره او په دا نمبر دې کده ما نمبر واخې په دا نمبر دې څنګه راته و هي 17 اشپاره څلور سواتل درې پنځوس ډیر مننه.
السلام علیکم. زه محمد حسن د کندهار د ولایت خبرې کوم. یو رادیو ازادي ته یو څو مرمخ کې یو شوزی پیغام پری شو بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل. هغه ټلیفون نمبر د زاده 200 داده دی. یو اړ پرتی وای نه بیا کوشتو وای نه دا کوم ادرس چې هغه ما سره سم مو زه سلوی ښکال کیږي د کور سره نظر راکړم مو اوس بچان مې دی اولادونه مې دی دغه شوزی کوم نمبر چې دغه کړی او بیا څو دغه رادیو ازادي یو سړی دغه نمبر اعلان کړل. اما هغه غلط و ځین هغه سړی څه خاص کومه کې پښتو وایي کې پښتو وایي نمبر دی قرار وایي هغه نمبر زه سې کوم زه دغه څه زیږی یم. زه عبد الحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالۍ یم او اوس په هلمند کې گزاره کوم. زه عبد الحی د حجی الله عبد الخالق اخون زه یم. نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حجی الله عبد الخالق اخون دی ما ته دې پر دغه شمیرو باندې زنګ وایې 0 9 9 0 0 2 0 1 نو
ما ته زنګو یې ډېر مهرباني به وي او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور ست خورکه ده او د پنامه سره د عبدالواجد یې دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه پته ورکه ده او کدی هم زما اوري په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووهي 0 1 2 1 2 1 په دغه شمېره باندې. زما ورونه عبدالحنان، عبدالله، احمد، عبدالباسط، عبدالواجد، دا ټول ته دې زما سلامونه ورسیږي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه قرار لرم. غواړم چې د ورکوسو واجزانو خبرونې ته یو پیغام پرېږدم. دلته یو کس دی، دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم، دا دوه کاله کېږي چې د یو چا سره دی په درځګر باندې سپین ټاپ دی. دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اورې ما ته دې په دغه تماس ونیسي. نوسو 15 0 1 1 6 وسلام
پر دا دوستانو پیغامونه مو اوریدل. په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي، اوس په هم راسو دغه اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله، سلام علیکم. شکیل و پدر من خپل خود څخه زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي بېدرکه شوی دی، ورک شوی دی، او که هر چا ته په اړه معلومات وي دغه شماره دې ما سره تماس ونیسي. 0 1 1 6 0 0 5 2 5 دغه شماره ده. چا ته په اړه معلومات وي نو دغه شماره نه دی زنګ وهئ.
څنګه سلام یې ومنئ. زه عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګرشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو ورور دی، ورک شي تقریبا 6 کاله کېږي چې د خلکو ورته نظر اخلي. ډېر سخت خواشینی چې نه د مرګ معلومات کېږي، نه د ژوند معلومات کېږي، د هر سړي په دغه بحث کې معلومات لري. یا د خپل زما دغه اورې مهرباني وکړي په دغه لاندې شمېره پسې زنګ ووایي چې زما د ټلیفون شمېره ده 0 1 0 8 5 2 2 9 8 6 دا زما شمېره ده. بس هر څوک د پاک معلومات یا د خپل زما دغه اورې چې ماسم بنا کا زوی د شهباز اکل مسیح دی د میرمندو د ساحې څخه نظر اخیستی دي چې بیا هېڅ معلومات مخکم نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد. زما ورور فیروز محمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولۍ کې نیت وی د نیس د وهلو سره سم یې ټلیفون هاړیکې پرې شي. نو که چېرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا یې ده په هر نیت څوک معلومات لري نو موږ په دې سره زنګ ووهو. 0 1 5 4 9 8 5
السلام علیکم. زه عبدالحکیم یم د هلمند ولایت لشکرګاه ښار څخه خبرې کوم. زما بچی سلا د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کرې اوسېدونکی دی. د درو میاشتو راهیسې نظره کړی کار څه په اړه معلومات لري زموږ سره چې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي. 0 1 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ته زما ځخ په لاورې په ټوک معلومات لرنو مهرباني دې وکړې مستند په تاغه راوونې وسه
زه په داسمن دی یادول را ته نه ځانګړې څلې څخه میالي کې نو دې ما یو وخت دې د پز محمد په نامه دی دایوانه چیز نه دراکه دی کار څه ته معلومات نو په داس ماره جمع سره اړې ته ونی شي چې پر اویا څلور اویا دوه څو ته دوه نیو زه دې بیا وا صفر او صفر او صفر او څلور دوه نه څلور
سلام علیکم دا زادی را دی ټول ګلونو خبرېدم کو ته یې ځانګړی سلام کوم دا چې زما یو دوست ورکتی دا چې ډیر په سیټری سلام یې منو خدای دې دې ته زادی را دی ته لارې را پیدا شي نو دا زادی را دی څخه به ډیر څه مننه کوم زه قدرت الله کترتان یې مد هلمند ولایت څخه نه اړیکې نیولې دا زما یو دوست دا چې د آزاد په نامه دی دا چې کمخې وکابل شو تقریبا شپږ مې چې مال دا اړیک سره کړی چې په سوي دي نو کار ته یا معلومات لري یا زما زغ به خپل هوري نو دا چې په دې کې لري دا اړیکه ونی چې نو دې ته مهرباني وي چې پر اویا دریو واره ودوا و
یو سل واتیا یو زلګا تلپیس نرویم سپر اویا ریوار دوادوا و یو سل واتیا تا هم دیگه سیوی داری کرا سره ویدیم چی دازادی را دیر سخه دیر منان کورما سالا پاوان
زه محمد صادق يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ مې اړیکه درسره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي، نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته د اړیکو مننه.
الو، زه د زابل ولایت شارصفا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدی، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، درې کاله مخکې هلمند وخوا ته د کور څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلی وي په دغو تلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو تلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صابر الله، ما د ننګرهار ولایت ستا سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کښې لادرکه شوی دی، د عیسی خان نوم یې د چارچینو په ولسوالۍ کښې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خپور کړئ، ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چاته معلومات وي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نظامي ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت شی دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد ککو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا وم، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
السلام علیکم، ما یو وراره دی، نوم یې غیګل دی. څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی، اصلي ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات وي پر دا شماره کښې زنګ راوړي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت د غازی آباد ولسوالۍ د جهالات کلي نه تاسو ته په تماس کښېیم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې څه معلومات وي نو په لاندې شمېرو د اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیسه نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي د عبدالغني په نامه دی. د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان ورور چې پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت. بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه. بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه اووه شپږ یو یو بیا په پای کښې درې. بس در بل پیغام د الله پامان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم له شایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخت څخه ورکړي ده، وحید په نوم باندې. نو که دی زما آواز اوري، زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کې صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. صفر اووه اته 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 یو اته پنځه یو صفر. نو تقریبا دا یو کال وشو چې بېخي تقریبا نه زه معلومات لرم او نه کورنۍ. نو که زما آواز اوري په دغه شمېره کښې معلومات صفر اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس. د خدای په امان د پیغام د نشرېدو.
روزه د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جالا د کلي نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زمونږ یو کس دی د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درکه شوی دی. چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس. مننه.
دوره کو سو عزیزانو د پروگرام قدرمون اوریدونکو دا وساز پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پریښیو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو دوره کو سو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای په امان
گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ 0000 42 02 21 12 41 15
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com